د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې اوسطه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې خپرونې برخه دي. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 255 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی شوی. امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې رامنځته شوي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 80,000 کسان د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه شمیرې شایي بدلې سي. د ویل
در مجموع نو ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
د وی پټوله کې د افغانستان نه ولایتونو ډیر ځان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې مشته معلومات رسیدلې شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی، 518 تنه ټپيان دي. لمړنی راپورونه شي چې 2613 کورونه ړنګ شوی دي، 19 ولس جماعتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوی دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمن سو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د کال او هم د مرستو در رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا دفاع او وزیر مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیری پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پرغړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالن ولی هم زموج او هم د متحده د ایالاتو پریکړه دا شی چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو د دې لامل کیږي چې د افغان سرتیرو حوصله نور هم لوړه شي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې 450 سرتیر لري چې د افغان پوځي افسرانو په روزنه او له افغان امنیتي ادارو سره په مرسته بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد بیا په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. د ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
د وی موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي پریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه شي.
ایش کارټر دا خبره په داسې وحال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایراني ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی، کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی د سه شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کیربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهم غاړي په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کیربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس ندی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لومړی ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کیری به دا سفر په راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو خبرو وژغیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې نوموړی به دا سفر په ویانا کې د شام په اړه له غونډې وروسته پیل کړي. د جان کیری دا سفر به د نومبر تر درېمې نیټې دوام ولري، کوم چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته پر یوه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په تاریخ کې لومړی سفر دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوړی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا تر ټولو د زیات اغیزمن سوي شانګلې یو ځپل سوي مېرمن وای
خاون مې مړ دی نشتی کون دیم دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی ا کوټه ګوټی رانم روانه شو.
د افغانستان حکومت وای زلزلې هلته لږ تر لږه 115 کسان وژلې دي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و 100 بیشتر دیده.
له قدرتی افتونو وروسته ولی ځپل سو ته پر وخت مرست نه رسیږي.
دا څه دې ځل نه من ټول ته پته چې من نه لږ کله مخ کې دی او خوفناک زلزله راغلی او سیلابونه راغلی دي. خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې د یونین کونسل په سطح باندې.
د دې ترڅنګ د زلزلې ځپلو خلکو د زلزلې څرنګوالي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه ریپورټونه او شننې اوریدلی شئ له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. هم په زلزله باندې تاسو ته معلومات درکو. لومړی به اسلام آباد ته ولاړ شو او هلته د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. رابی اکرم خان سهار هم په خیر. که اوریدونکو ته په پاکستان کې د راغلي زلزلې تر اوسه پورې ته د مړو شمیر تازه حال ورکړي.
ډېر مننه. د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای ویان نن سهار مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډ مل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان چې دي هغه مړه شوي دي، چې په کې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. د خیبر پښتونخوا شمېر چې دی هغه 208 رسېدلی دی. احمد کوال په وینا چې داسې لرې پرتې علاقې اوس هم شته چې چېرته د حکومت رسایي لا نه ده شوي، ځکه چې متاثره علاقو په رسېدل مشکل دي او هلته سړکونه هم چې دي هغه ړنګ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې په وینا چې زیات کسان چې دي هغه په شانګله کې هغه مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل هغه د چترال په ضلع کې دي. او په خیبر پښتونخوا کې چې ټول د جوبل شوو شمېر دی نو هغه 15 نه پنځه لسونه زیات دی او بوریوال د دې تر څنګ خیبر پښتونخوا کې چې دی هغه اته زره او څه د پاسه څلور زره کورونه چې دي هغه هم متاثره شوي دي او د سکولونو شمېر په اړه پی ډی ایم ای وایي چې دا یو سل او دیارلس کورونه سکولونه دي چې هغه د زلزلې نه متاثره دي او د ټولو زیات کورونه هغه په بره ویر کې چې دی هغه ړنګ شوي دي او بوریوال ګلګت بلتستان په اړه د این ډی ایم ای مطابق چې نه کسان هلته مړه شوي دي او د ټولو زیات تباهي د هغې په غزر او دیامیر ضلعو کې شوې ده او د دې نه علاوه تېر ماښام د این ډی ایم ای مشر سره د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وینا وه چې شانګله د زلزلې نه ډېره متاثره شوې ده او حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او دوی خپل کوښښونه چې دي هغه جاري ساتلي دي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان وشت تاسو ته د راغلي زلزلې په اړه تازه معلومات درکول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. له اسلام آباد مو د مشال ریډیو د خبريالي رابعه اکرم خان په خبرو کې ووريده چې په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا متاثر شوی ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا تر ټولو زیان په شانګله کې رسیدلې ده. د مشال ریډیو بل خبريال نیاز احمد خان شانګلې ته تللې او هلته له خلکو او چارواکو سره خبري کړې ده. راځي چې دا غ ریپورت وورو.
تنه لکه نازیات خلق باندې مشتمل از ضلع شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تربخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوړ شوې دي. دا رنګ په سلګونو ودانه ړنګ شوې د ضلع شنګله زلزلې متاثر زیاتره خلقوي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثر خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګله په مرکزی خار الپوري کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نور سیمو روغتونو کې داخل کړای شوې دي. متاثر یو تن رحیم بار چې د شاپور خور اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف او صرف اګوست زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه مونږه جوار مات سپین کړیو نو په دغه جوار په دې چادر کې بلې پسر ورزول هغه ټوټل کټاړو کې برات دي او بس نور ما شمان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپوري سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانې ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثر شوی یو دوه زنانه وای چې کورونه په زلزله کې تباه شوی نور اسره بسره هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډیر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا د کور ته دننه ناتم نو زمون دی الکو ته خود نه کور ته دی خود نه کور دی څنګه اله چې ما د کور ته پاته جو او د سامان مشور کندوره د خاطر دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه چې مینه ازما سامان د مینه خرابي ګو زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کټونه بشتري چې او چيني او دا لاندې شو دي او غوړه ا دې چې دا به د هرت لاندې شو دي
او خاون مې مر دی نشتی کونډم د قیو معصوم دی دغه سالور جیرکې دی یو ځم په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوټی رانم روان شو او په خانه کوټه ګوټی رانم په کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روان شو او خدای واره ته خدای روغ وسل دغه کار شته چې دا واره ته روغ واده
د ضلع شنګلی نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثر خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
چې یو موثر نظام دلته نشته ضرورت هغه وجنه غلاقو ته اساني سره رسایي نه کیږي تل راتل هغه ډیر ګران وي اوس هم د خلکو زمونږ چکو مرابطي نو خلکو مال مویشي چکو د خپل هغه د ملبولاندې پراته دي او تاسو مخکې موینه چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډیر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او کدا سلسله دغه شن روانه دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډیر ضرورت دی دلتا نو کدا سلسله داسې روانه نو لګي راځي چې روز ویدن ډیز تاسو به وینئ چې وبو چې کوم مسائل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکمنوم هغه تباشو نو دا مسائل به سیوا کې
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو، ولې تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي، او که چیرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړای شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. ل شانګلی بولار سو چترال ته کوم چې ل شانګلی ورسته زیاته زپل سوی د خیبر پښتونخوا ضلع ده. زموږ همکار اسرار الله مومن د چترال ل ځلی ناظم مغفرت شاه سره غږیدلې، راځي چې دغه خبرې واورو.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 33 جو ہے
دا راغل رپورٹوں نے لمخے تر دے دم چترال کی دریدش کسان مڑ شوی او یو سلو 50 شو بل دی. دا چترال مرکزی لارا بونی پرانستل شوی، خنور لارے لا ہم بند پرتی دی. کوم موسم تر چر رسائی نے کیگی حالت دا صحت واڑ مرکزو نشتا، خو چ کوم کسان ډیر جو بل دی دا ہوے علاج حالت ممکن نہ دی. خو مکھ تغت مسئلہ دادا چ ویلی سڑک بند دی او دا غسیم تر رسائی نے کیگی نو چکل دا سڑک پرانستل شی نو مکھ بسخت جو بل کسان اسپتال تو رسو
اور اس کے بعد جو نا ہم کو ریچ اسپتال شفٹ کریں گے.
ناظم صاحب دار تو چے د چترال دا وقت کوم کوم لاری بند پرتی دی او خلکو تا سستون زی دی؟
روڈ میں نے آپ کو بتایا ہے شیشے کو روڈ ہے، تریچ روڈ ہے،
د شیشے کور تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دی او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې جوبل کسان راو باسو او باقی پات خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدې شي چې د غلارې پراتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلې دی. یو شمیر کورونه زلزلې ویجاړ کړې دي، سړکونه وران شوې دي او لارې بندې دي.
تر جو نه یې ګر ډیمیج وې، انفراستراکچر ډیمیج وې، روډ غیره وې، چینل وې.
اخری پښتنه دار چې د حکومت لخوا په چترال کې لا زلزلې زپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تما ته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سینټي ګریډ درجه حرارت وي، نو هلته کې به خیمه څه کار وکړي؟
اون علاقو کا جہاں مائنس 15 جو ٹیمپریچر رہتا ہے تو ادھر خیمه نه اگر سے پر کا خیمه بیت دے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د چترال کوم سیمو ته رسائی نکېږي او په دغه کې آبادی څومره ده؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند د چترال اوسیدونکو خبريال نظام الدین سره مرکه کړې ده. نو هغه وای
چې کوم علاقې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پله باندې پروت دي، هغه طرف ته نږدې دي، نو هغه سیمه کې اوس اکسسبلټي پرابلم سلګ ډېر شته. لکه څنګه چې موږ بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي د لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چکم گرم چشمہ چکم علاقہ دی دا چکم سمی دی دا یا چکم کلاس چکم علاقہ دا دا علاقہ دا افغانستان پر سیٹ باندی پروت دی لگا گئے تو اورنس دی دی نو دا علاقہ دا خو چونکی دیر غٹا علاقہ دا دیر غٹا سمی دا نو پا دی کی دا آبادی دے خار دے خارونا لگا دا چکم دے چترال مین ٹاؤن دے یا دے مستود چکم مین ٹاؤن دے د هغې نه تقریبا ډېر لري پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره، 12 ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دې ته چې کوم دی مینلي ترانسپورټیشن سیستم یا د روډ چې کوم مدرفت دی هغه ډېر زیات سخت وي، بیا په مشکله باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، د غرونو نه چې کوم دی کاڼې راغورځي نو لارې بندې شي، نو بیا هغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چکم کې جوړ تي شوی دي، نو هم تقریبا په دغه علاقو کې شوی دي او دا هغه د وژنه لګ کورونا راغورځي دي، باسي مو کې د غرونا کان راغورځي دي او گاڑو سره کې دلی دی هغه د وژنه خلک چې کوم دی کیشول ته شوی دی.
نظام دار ته وایي چې د چترال کوم کوم سیمو ته رساینه کیږي او په دغه سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چکم علاقو ما یاد کړی کوم نظم سیمه ده افغانستان ته نږدې دی علاقو کې تقریبا داسې وایي نیم چترال دی افغانستان طرف ته پروت دی. نو آبادی لگ دی کم دی کمپیریټیولی لگا اوس چترال طرف ته ټاون ته لور چترال طرف ته چرازی نو آبادی زیات دی بار چیزې نو آبادی کمی ګیرورو نو ځکه چې علاقه ډیره ده او آبادی پی کم دی نو دا سیوری شي لکه دوانین دی لکه خلک به مختلف علاقو کې به پروت وي او دغه علاقو کې کیژوالټی چې کم دی هغه تقریبا تر اوسه پورې چې څومره معلومات لکه میډیا ته راغلی دی یا خلکو د خپلې چې کوم معلومات را روان دي هغې کې تقریبا 22-23 کسان په کې پاک رسېدلي دي. د دې واقعیت د وجې نه زخمیان هم په کې ډېر دي.
د چترال خبریال نظام الدین او چزمرد همکار اسرار العالم مومند پښتنو ته ځوابونه ویل. بل پلو د مومند او باجوړ ایجنسی کې د زلزله لکبله د ځپلسو وینا ده چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه کوي، دوی د مرستو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ورغلی او له دوی سره رغېدلې دي. د دوی ستونزې به واورو.
په باجوړ او مومند ایجنسی کې زلزله ځپلی وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د لنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو وستوله نه ده راغلې. دغه سامانونه هغوی په خپله راوستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پندیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد سازور کوټی خراب شي دی یو منډو نو کومه زلا آبادی و مټول لیدل د لګدا وخت زمانی پیښو کده پلار کې وسیدلی او لیکن کم کې وسیدلی موږ په پیدا شو دا حساب هغه باندې موږ په سیدو هغه مرو لیدل ټول پیښو دا حساب پات شو بس کوټی کلم د قسم مسان را ولګل ولکه لا څه د غندې راغلی انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلی او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ور سره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته حکومتی چارواکی مرستی نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمہواری اوچته کړی ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپل خدمت ته نوغه د پاره مون کوشش دا کوشر ملګری راولو کوم ولنټیر مون سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي. باقی بات منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره مون په دې خبرې تر وکړي چې د قوم ته د ولست دا په درد او غم کې په پکار داده چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کې دي او هغه هم زلمی راغون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانه ودروي.
لړنی کوم نه سمراسته دا غنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د پاره تر لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو نو بختنه باندې لګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه را باسو کومي کوټي چې راځي هغه تستنې لګاو او خلکو ته راکاو چې را دې نه تاسو بار وسی دې لري وسی گئی.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر ته تل ولې د زلزلې ورستو د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیوله یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوس بولر سو افغانستان ته. افغان چارواکي وایي چې په دې واد کې هم د زلزلې له عمله د مړو شمیره لږ تر لږ 115 ته رسیدلې ده. دوی وایي چې په دې واد کې زلزلې په خاص توګه نه ولایتونه ډیر ځپلې دي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی د غسپرشتنی پرون د امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې کړی دی او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همشغې یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کې شول شي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول ل یوې مرجع څخه او په منظمه توګه تر سره شي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبري اعلان ته په دې اړه ویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وای د سوق او ادارې او مرکز باید جوړ شي، په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته شي تر څو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابیلو سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې مرستې کېږي ټول په همغږي کې تر سره شي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې وسی. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شدل شوی او شدت یې 8.1 درجه اټکل شوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې شوې شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شدل کیږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړ.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او 100 می بیشتره دیده.
د وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیان منسوې دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی، 518 تنه ټپیان دي. لمړنی راپور نشي چې 2016 کورونه رنګ سوي دي، 1900 ولس جماعتونه او شل دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي لکهبل لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمیرې د بدلون وړ وبلله. دا وایي افغان حکومت مخکله مخکې د سخت جمی وړاندوینه کړې و او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي و.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګلروزی په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمنې شوې دي او پکې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه ژوبل دي. هلته د دواړو هیوادونو حکومتونو په ځپل شوو سیمو کې مرستندوی کارونه هم روان کړي دي. پامیر ساحل په خپل رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځانټ لاملونه څه وي.
د روان میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې پر راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، ملاکنډ، چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند، او په افغانستان کې یې د بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلې دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پیښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي. تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پیښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلي. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیاری نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. داسې ړوندې ځل نه دی، موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې په سن 2015 کې د اکتوبر په میاشت کې یو خوفناک زلزله راغلې وه. د 15,000 نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نام نیده.
یو امنیتي ستونزې چې همالته بیا د مخالفینو او وسلوالو غلو ملو د خلکو لاسونه سکلای، او بل مسله د یو د ایکسس ده چې دوی تر ډیره د سیمیلاري پرتیسنې چې د رجمن شوی او حکومت ورته په اسانۍ باندې ایکسس نشي کولای. او بل د حکومت دا بیروکراسي هم دا غدري دي، ځکه چې ولیان شو دي دا مخدیر سیمه ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسیدلې او عمل ته له مرکزي حکومت څخه نه دي ورغلي.
په پاکستان او افغانستان کې پوهان وايي اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکونکو کمواله هم د دې لامل شي چې ژوبل شوی او ناروغ کسانو ته د درملنې اسانتیاوې نه برابرېږي او بیا پر لوی روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سوات، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ایزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کیدی شي.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی او اوس مو هم ز د دې سات د خبرونو تلندیس پر لوس پام راړو په پاکستان کې د راغلي زلزلې لعمل د مړو شمیر لږ تر لږه 215 تر رسیدلی. پاکستانی چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځتلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ځپلې ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر بیا لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې شمیر کې زیاتوالی راتلی سي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو د زلزلې ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فهرست جوړ سي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیری اوسنی کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه یواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیری پرېږدي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلی چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو څخه کار واخلي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګډ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبه په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوس مو هم پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور ګرځوم. د چي د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باس کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډي زوړند کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس پټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 وو او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې د زلزلې نه ډېری متاثر شوی لري پرتی او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوی او تر دې د ما سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ادریې ته ویچ د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه غستل ضروری دي. یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولې شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدې شي. ادریې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمہوارو احساس ولري. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې سم مصیبت راشي او خلک اسپیټالونو ته ورسول شي نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپیتالونو ته د راتګ په وجه باندې د اسپیتال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیښ وی. درې پخ کلی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخ کلی کې چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډیر تکلیف کې وي نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سکیورټی سره د اسپیتال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو موضوع راخیستې. د بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر کارمندانو د سوي حملې غندنه کړې ده. هارون بچا د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وین او باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکن وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرلپسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخا کړل کیږي. لیکن زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي چې واشنگتن به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی بریدونه ډیر کړي. ایش کارټر د سی شنبې په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا خبره کړې ده. د دې موضوع په اړه رپورټ زموږ همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا لاري خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وای متحده ایالات غوړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکری او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غوړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د ده په خبره روسیه په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوس مهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چټلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
فریبا ظاهر وا د جرمنی متپات وای چې دغه هیواد پلان لري چې افغان پناهغښتون کې بیرته خپل هیواد ته ولېږي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلګراف په خبره یورپ د وخت پر رسیدلو پناهغښتونکو کې له شام وروسته زیات کسان افغانان دي. تفصیلی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو ریپورټونو اندیښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمیر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسیدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمیر کې خلک یورپ ته را رسیدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبور شوي چې یورپ ته راسي. تبي خو جرمني هغو افغانان ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتون کې به بیرته لیږي چې آرام دي. د رسپان په ونه جرمني ورلمخه د 50% پناه غوښتون کو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا لکبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمني حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او کدا چې ونسو نو جرمني به په خپل له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمني حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتون کې نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف په وینا دا وخت 0000 پناه غوښتون کې افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوی دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبدالحی کاکړو، د ګل اورځي زلزلې چې مرکزی د افغانستان د بدخشان ولایت وو په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې په خندوکش غرونو کې زلزلې ولې راځي او د ګل د اورځي زلزلې شدت د نیپال لاغې ولې کمو، پر دې اړه بی بی سی ویبپاڼې یو ساینسي مقاله خبره کړې ده چې اسرار الله مومند به وړاندې کړي.
په پاکستان او افغانستان کې د راغلي زلزلې په اړه ساينس پوهان وایي که څه هم دا زلزله پراخه وا خو په ځمکه دننه ډیره ژوره وا، نو ځکه یې شدت کم وو. ساينس پوهان وایي د 1.5 زور دغه زلزله کچره د ځمکې پر سر یا راغی وي نو ډیر تاوانونه به یړولې وي. خو د هر څه باوجود د ګلوزی زلزله ډیره زوره وا، ځکه چې په ټوله نړۍ کې هر کال د 1.0 یا لدینه د زیات شدت زلزلې یوازې او ستن 40 راځي. په پاکستان او افغانستان کې وروستۍ زلزلہ د ځمکې له سطحې 200 کیلومتره لاندې و، او په نیپال کې د راغلي 1.8 شدت زلزلې نه ډیره ژوره و. نو ځکه په نیپال کې د اپریل د میاشتې په زلزلہ کې ډیره تبعی شوې و. د نیپال زلزلہ یوازې 8 کیلومتره ژوره و، او افټر شاکس یا وروسته پسې په وړکه چا زلزلې هم راغلي وي. همدارس لس کله مخکې په کشمیر کې راغلي خونړۍ زلزلہ چې په لسګونو زره کسان یو وجلی وو، هغه هم یوازې 6.8 کیلومتره د ځمکې دننه راغلي و او شدت یې 1.6 وو. د ګلوزی زلزلہ په ځمکه کې ډیره ژوره و، نو ځکه یې ځمکه هم ډیره خوځولې نه ده، خو ټکانونه یې په ډیرو علاقو کې محسوس شوي دي. په سعودي عرب کې د ساینس او ټیکنالوژۍ د یوې یونیورسټۍ استاد او پروفیسر مارټین مائی له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په نیپال او پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې تر ډیر حده یو شان وي، خو فرق یوازې دومره وو چې په پاکستان کې راغلي زلزله په ځمکه کې ډیره ژوره او د نیپال هغه ډیره رغی وه، نو ځکه د نیپال د هغې شدت زیات او تاوان یې ډیر وو. نوموړی وایي د پاکستان زلزله د نیپال د زلزلو مجموعي نتیجه ده، خو بیا هم د دواړو زلزلو یو بل سره نیغ په نیغه تړاو نشته. خو د اوپن یونیورسټي پروفیسر او ځمکپوه ډیوید روډ ترې بیا وایي د نیپال له زلزلې سره د پاکستان د زلزلې هیڅ تعلق نشته. د ده په خبره د هندوکش د غرونو لړۍ د هندوستان په ګوټ پرته ده، او دا هغه سیمه ده چېرته چې د هندوستان او افغانستان ګوټونه یو بل سره ملاویږي. دلته کې واړه واړه فالټ لاینز دي چې هر وخت له یو بل سره ټکراویږي او په مختلف وړخونو کې یو بل ته دیکه ورکوي. نوموړی وایي دا ډیره پیچلې علاقه ده چېرته چې د لکونو کلونو په اوږدو کې ټیکټونیک پلیټونه یو بل سره جنګیږي او د زلزلې سبب کیږي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې کومه سیمه کې د ګل د ورځې زلزله راغلې وه، نو هلته کې زیاتره د زلزلو مرکزونه جوړ وي، نو ځکه یې تاوان کم و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. په دې زلزله کې پر ماشومان او میرمنو باندې ستیریږي، ځکه چې د لس کال وړاندې راغلي زلزله کې هم او په دې زلزله کې هم میرمنو ماشومانو ته د پام وړ زیان رسیدلی دی. رابع اکرم خان پر دې موضوع رپورټ لري.
د پیښور اوسیدونکو فوزیا وایي چې د هرې ورځ په شان خپل کار کې مصروف و، خو اچانک د سمکه د حرکت له وجې هر څه په ځای پریښود او بهر ووته.
ما یې سړي کولو زمند رول ویل علي زلزله ده، خو اول ورو او بزیات چې ډیره زیاته تیزه شو، موږ ټول چغې کې بهر څه هم تم منډه کا. ما شومان هم ټول تمرون را بهر کو، خو ډیره دینه هڅه تیزه و، ډیر سات و، ټول خزر راوتی وی بهر غیم ټول چغې وهلې.
د سات اوسیدونکو نیلوفر په وینا چې ورته معلومه نه و چې څوکړي خود نور خص په شانې بهر سره د وړو کیسوي منډه وهلې و. د دې په وینا د ټولو سخ وخت هغه وخت را مخته شو چې کله د خاون ټلیفون نه ملاوې دو
په کور کې आवाज یو نو څه ټایم چې زلزلہ ما سپخین ټایم او एकदम رو رو وا بیا ډیره زیاته تیز شو، نو ګیر چا پیره چې کمی زنانه وی هغه ټول نو کور راوته او ډیره زیاته تیز وا. هغه وخت چې څنګه زلزلہ ختم شو په هر څه په زړه کې یو شک و چې آی زموږ خپل خپلوان به خیر سره یې کنه.
یو ماشوم عمر نثار په وینا چې وړو کې رور یې اوس هم یریږي.
مونږ تیاری کومه چې په درې زم نو دا شي مونږ دغه فیل شو زما خوشی دا نو ما مو ته دا زما خوشی کی دا شي نو بیا ما مو ویل چې بهر راځي وزو نو مونږ بهر وتو او به زه میدان کې ټول خلک راځو شی یو او ټول یری دلیو.
د فکر دا کال 2015 په نسبت د 13 ورځې سلسله کې په لکشمیر کې ځانی او مالی نقصان مخې ته راغلی دی. خو د ماهرینو په وینا چې د زلزلو غونډې قدرتي آفت مخنیوي لپاره حکومت له بده اوس نه اقدامات اوچته ولوي، ځکه چې راتلونکي کې هم د زلزلو امکانات شته.
رابع اکرم خان وادي زلزلې نه یوازې میرمنې او ماشومان ډیر زیات ویرولې دي، بلکې په قبایلي سیمو کې یا په لوی شمیر کورونه او ودانۍ ړنګې کړې هم دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دې کسانو سره غږېدلې او همدغه سیلي چارواکو سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې ورسو.
د پرونی زلزلې لامل په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او ګڼ شمیر کورونه هم پکې ړنګ شوي دي. د فاټا سیکټریټ لخوا تر اوسه په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې د ړنګو شو ودانیو کومه کره شمیره نه ده جاری کړې شوې. خو د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکو نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه هلته څه د پاسه سل کورونه زیانمن شوي دي. په کورمه کې د پاسه دیرش او رگزو کې صد پاسه څلوېخت، په باجوړ کې 1500 کورونه او همدارنګ په مومندو کې هم یو شمیر کورونه ړنګ شوي. خو بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د کورونو د ړنګېدو په حق لا کوم راپورونه نه دی ورکړل شوي. د قبایلي سیمو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کورونو د بیا جوړولو سروې د وکړي شي او د معاوضې ترڅنګ د ورته نور امدادي سیزونه هم ورکړي. په دې حکله د قبایلي سیمې خیبر جنسۍ د جمرو دیوتن محمود پرېدی مشال ریډیو توای
او پنځمه کوټه درې خو بالکل نسخنی ودوی داسې اخشوی او یو مې وجراره ورزیدو او یو مې بلندار ورزیدو نو باز ما دا غوړم غریبون مې مطلب چې اساس هغه نشته چې مو په خپل هغه باندې جوړ کو خمه او تر خپل غوړ سمونونه والا چې بهر وبسلی دا ډیره سخت زلزلہ وا موږ ته خټو کورونه حکومت او ګرځيږي چې څونه تاون مون شوی او موږ سمادات
او د خیبر جن سید بکراباد یو سیدونکی عقل جان وویل
په بکره کې هم دوه سو غدا دیوال غردیدلای او دولس کوټه می ډمره چوي چې هغه له وسودو قابل نه دي نو موږ حکومت ته درخواست یو چې موږ دا ځای چک کړی شي او موعظه موږ لاره کړی شي ویل چې موږ غریب خلک بیا دومره وس نشته چې هغه بیا دوباره موږ مرامت کو
او د خیبر جن سیو کبایلی مشر افراسیاب وای چې د فاټا خلکو سره د قدرتۍ افاتو په وخت د امداد وادي وشي خو بیا څوک پښتنه نه کوي
د فاټا یو ټول نغټه مسله ده چې دوسر په داسې افاتونو کې د امداد وادي وشي خو بیا غو وادي تر سره کیږي نه خلک زی راځي دفترو چکر لګی نو موږ دا ټول نه اول ریکوست کوو چې نقصان خو شوې خو چې کم نقصان کلکولیشن حکومت کړی وي چې درخواستونه ورکړي چې کم از کم د غوس رقم واده غو وشي ازاله چې هغه ته پوره شي په وخت ته پوره شي
خو بیا د فاټا سیکریټ ویاند فضل الله وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو پولیټیکل چارواکو ته امر کړی دی چې د زلزلې نه متاثر شو خلکو مرسته دی وکړي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره دی ګامونه پورته کړي
نو هغه فوري طور چې دی زموږ سیمونه پولیټیکل انتظامیه ده په ټول قبایلي جنسو کې چې کم کم ځای کې نقصان شوی دی نو هغه ته دا خصوصي هدایات دا دي چې کم زخمیان دي هغه ته پوره پوره چې دی نو سهولیات ورکړی شي یا کوم خلک چې دي هغه متاثر شوي دي هغه ته چې دی نو فوري ریلیف ورکړي په کم کم قبایلي جنسو کې څومره دونه تباه شوي دي څومره نقصانات شوي دي د هغې د فوري هغې تخمینه لګوي اندازه لګوي چې د هغې مطابق چې څونه محلې ځلې کېدی شي دلته د بیا د ودانۍ د بحالۍ کارونو کې چې هغې دپاره پوره پوره اقدامات وکړي
د زلزلې نه متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته د دوی حال واخلي او هر ډول مرستې دې ورسره وکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او سمستا ستا لپاره د زلزلې سره تړلې یو بل ریپورت لرو دا چې د زلزلې پر ماحول باندې څه اثرات پریوزي محمد عمران په دې اړه ریپورت لري
د ماحولیاتی او جغرافیایي چارو کارپوهان وایي چې د ځنګلونو ختمول د غرونو شړ کېدل او د ودانیو لپاره څه خاص منصوبه نه لرل د قدرتي افتونو زیان نور زیاتی هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پروګرام پخوانی ډیپټي اگزیکټیو ډایریکټر او د ماحولیاتی چارو کارپو شفقت کاکا خیل وایي چې پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې منطقه کې پروت دی چرته چې زلزلې او نور قدرتي افتونه په باقاعدګۍ سره راځي چې مثالونه یې څو کاله وړاندې راغلي سیلابونه او زلزلې دي مشال یو سره د خبرو په وخت شفقت کاکا خیل ویل چې د 2015 زلزلې وروسته حکومت د ایرا په نوم اداره هم جوړ کړه خو د دې په شمول ټول ادارې د وسایلو د نشټوالي له کبله هیڅ نشي کولای
دا مسله صرف د پاکستان نه ده بلکې د ټولو ترقی پذیر ملکونو ده کم چې وسایل کم لري مسلې دې نه زیات شي یو خو پاکستان آبادی دی بل د غربت په وجه د خلکو کورونه چي دي هغه د کچا خاورې جوړ شوی په خارونو کې چرته چې په خپل بلډینګونه نو هم څو پروا نه ساتي چیرا دا بلڈنگ چی دین از زلزلے متحمل دے نو پدے وجہ پا ترقی پذیر ملکنو کے دے زلزلو نقصان زیادی یعنی زلزلہ پا خپل سوکنو وجنی چی بلڈنگونا او انفراسٹرکچر بنہدیم شی نو آغی نخلق کمری
دا پی خبر پواندون دا انوائرمنٹل سائنسز یا ماحولیاتی سائنس دا سانگ استازی ڈاکٹر بشرا مشال ریڈیو تویل چی دا زلزلے مخنیوے کول یا دا ولاندین خبر ورکول خو ممکن ندی خود دا زلزلے ورستو زیاد زیان دا ماحولیاتی بدلون لکبل رازی کوم چې موږ په خپل کو او بللو یو وجدا دا چې موږ سره پالیسی شته خو عمل پی نکېږي
پرابلم دا غوښتل کېږي چې موږ یو پالیسی نیولې جايو امپلیمنٹ کوو موږ سره تر اوسه پورې لینڈ یوز پلان نشته د موږ پټې دې موږ په هغه کې غوړو نو کلم کور جوړول شي او چې په کومه طریقه موږ غوړو موږ هغه شان کنستراکټ کور غوړو
دا خبره هم د یادونه وړ ده چې په تیر وختونو کې د موسمي او ماحولیاتي بدلون په اړه یو شمېر رپورټونه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې کچري پاکستان کې هم د غرنګ ماحولیاتي بدلون روان وي نو طوفانونه سیلابونه او قات سالې بنوري هم زیات شي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون تر قبایلی سیمو ته هم د غزولو اراده لري. دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې یو پروګرام کې خبریالان ته د نه لده پښتنه وکړه چې قبایلی ولس معلومات څنګه او له کومه ځایه ترلاسه کولای شي. د ویل دغه قانون په نافذ کېدو کې به قبایلی ولس دا کولای شي چې کومې یوې ادارې څخه معلومات وغواړي هغه اداره به ورته په محسوس وخت کې معلومات ورکوي. طارق ورکزی پرې رپورټ لري.
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسی د حق قانون تر قبایلي سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې په یو پروګرام کې خبریالانو د دنه دا وپوښتل چې قبایلي اولس معلومات څنګه او د کوم ځای ترلاسه کولی شي. صوبائی حکومت چې کوم دغه قانون رائټ ټو انفارمیشن یا رائټ ټو اکسس ایک پاس کړی دی، زه دا وایم چې د صوبائی حکومت دا ډیره غټه کامیابی ده. د دې له مخې چې څوک وغواړي نو معلومات ترلاسه کولی شي. موږ هم کوشش کوو چې دغه شان قانون قبایلی سیمو ته وغځوو، نو بیا به کولی شو چې تاسو سره هم معلومات شریک کړو. نبی جان په نامه یو قبایلی خبریال مشال رډیو ته وایي معلوماتو ته د لاسرسی د هر یو وګړي بنیادي حق دی، نو پکار دی چې دغه قانون قبایلی سیمې ته زرد زر و غزول شي. دی وای په قبایلی سیمه کې خبریالان په ډیره مشکله کار کوي او زیاتوي چې هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خبروي له خطر سره مخامخ کیږي.
یی انتظامیه خو په انفارمیشن ورکولو کې هغه سره هیڅ قسم ته کوآپریشن نه کوي. دین علاوه ته یو بل مسله وي کاغه دسی خبر ویر کی بیا پولیټیکل انتظامیه یا نور حکومت اعلی چارواکي دي هغه ته بیا دمکی ویر کوي جلونو ته چې نورې مسلې کوي.
واضح دی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي د حق دغه قانون نومبر میاش په 2013 کال کې نافذ شوه دی. په دغه قانون کې دی چې کله یو کس معلوماتو ته ضرورت ولري نو هغه باید د یو فارم لډکول ورسته متعلقه ادارو نه معلومات وغواړي او دغه ادارې باید په مخصوص ورځو کې نوموړي کس ته معلومات ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تیر کال داسې مهال د خوست د کرنې ریاست لخوا د غنمو د اصلاح سوي تخم ویشل پیل شو چې د کرنې وخت تیر سوی و. خو سږ کال بیا د کرنې ریاست بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا د خوست بزګران وایي که چیرې دوی سره د غنمو د ښه تخم او سري مرسته ونسي نو دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او پر بزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې. نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نه شي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی مشال راډیو ته وویل چې د دې خوستیو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړې، خو هغوی د فنډ د نشتون له کبله معذرت غوښتی.
لبد مرغ داسه باید وې ستروس پر دوه ورځې جلالت ما وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی ده. ولې وزارت زراعت د سکل د پاره د تخمونو او د سرو د خصلو د پاره هیڅ نه وبودی جن لري.
په خوښ کې چې داش په ورځې د غنمو د کړدی ورسته پر لپسې بارانونو ډیرې اسمکي په ځانګړي ډول لنګ میچي په باران او بیګي کارت آمده کړي. د دې ترڅنګ د خوښ شمیر بزګران وایي کچېری د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نوي نو یوازې د غنمو کارت څخه ګټه نه لري. دوی وایي وی خو په خار کې د غنمو صفه او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي او بل لوري ته د سره بیا دومره ډیره ده چې لږ خلک اخیستلی شي.
قدرت وړي خان من دا کې پانا شوی
مونږ ضرورت چې لرو تخمو ته غنمو ته دغه مؤسسې به مخکې روړو سپین تخمندو کیزنه سره غنم دي دا رقم چې دي مونږ په وطن کې ښه نتیجاویر کوي که سره وې ته پیدا کړو یو غنم کې یې برا کې سره نه وي هیچ چا نه کي
نیاز محمد لالی زدران وایي چې تېر کال 150 ټنه د غنمو تخم د دوی ادارې ته په وخت کې ورکړل شوی و چې د یوولسو اداري واحدونو او ولسوالۍ بزګرانو ته پکې خپله ونډه ورکړل شوې وه
د پروسه کال تخمونه چې 150 ټنه مونږ ته راغلي وو د هغې جملې نه 699 بورې پاتې دي څه ده اوس هم تغذیې روانه ده مستحقو کسانو ته یې مونږ د ولسوالۍ ورکوو چې هغه د باک ولسوالۍ ده مثلا د تڼویې ولسوالۍ ده د دوه مندو ولسوالۍ ده اولي شورو ته
یادونه ورده خوست که څه هم د ښه او مساعد اقلیم او آب و هوا له کبله دوه فصلي ځمکې لري خو کتونکي وایي چې په یاد ولایت کې تر اوسه د دولت لخوا د کرنې او مالدارۍ پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې